پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانستلې ده. نور راپورونه هم خبرو خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګی نن امنیتی چارواکی ورغوختی وو د افغانستان د وروستیو امنیتی پیښو په تړاو ورنه پوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده. او د پاکستان د یو اسلام پالی سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشی کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېرې پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي وویل چې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې لاندې نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډېره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له شمیر مخبرو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډیرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. تو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستانی وی اسلام پالی سیاسي ډلې چې دی وی سوې خزي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه لري له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق لمخې حکومت منلې چې سیاسي به بي ولا هوا د بهر نه پرېږدي. تحریک لبې کې پاکستان ګون ویان پیر اعجاز ویل د ګون مشانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. د ګون تر ډیره د پاکستان په خارونو کې لدري ورځو رئیس د مظاهرو مشارکې کوله. د پاکستان سري محکمې د چهارشنبې په ورځ سیاسي به بي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوی و او له 2013 کال راهیسې پسند دان کې ول بند خوش کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه فایل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې یمن خایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه وي لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرس پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هېڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه شکیږي پر خندون لاس پری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیه او کیوبا ولسمشانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غختلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسیدلی. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنګټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکي روسیه تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنګټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتې. دا خبرونه
دولس بجې او شپږ دقیقې سویتا سیازدي راډیو ته وژیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغله دي. بل راپور کې اوري چې ولسی جرګې امنیتي مسؤلان د ورستیو پیښو په تړه ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انارو خپل کوم کیفیت چې وو هغه یې د لاس ور کړی دی، یا وچاودل، یا مثلا تږ وو، نه بدرنګ وو، ژړ وو، دغسې بیکاره انار.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دویم نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به وروسته د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شیبې څرګندونې کړي یا په کتون کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدو نه وروسته په فرعي ډول د بیلابیل اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. چې په ترڅ کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناستې ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت یې څېړلی دی او په زمین کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره، همداسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړې دي. او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې په پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کړي. په هغه لیدنه کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځانه سره په سوالو ته کوم زیر لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شیبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې د ځانګړې توګه لیدې کتل کړي دي، په دې کې اته خاص چې زیر ورته وایي چې درلودلې وي، نه دي ویلي، خو دې ویلي دي چې دوی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټولو پکتیکاوالو سره تقریبا په یو لویه غونډه کې دی ګډون کوي، په هغې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډیره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسیدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومه برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړي دي. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړې او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استماع کړي ول، استماعي غونډې ته دوه رابللي ول. ټاکل شوی و چې دغه امنیتي مسؤلین د تیر دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي، خو د تیر دوشنبه په ورځ دوی حاضر نشول، نن حاضر شول. او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د امنیت په اړه په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند وروستی پیښو په اړه دوی د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلی سالی، دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیښې په اړه په ځانګړي ډول وویل چې 22 کسان د دغې پیښې په تړاو باندې نیول شوي دي، او د دوی څېړنې په 15 برخو کې یا په 15 پړاوونو کې بشپړې شوې دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي ستانکزی غږ په خپل هوا اورو.
در مسئله تحقیق 22 نفر تابور زیر تحقیق قرار دارن و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله ای از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم. افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که ای را تربیه کردن، در کجای را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی را که مانده ما ای است که باید اقدامات بعدی ما هستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغه شان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک مویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د ویل چې د هلمند د پیښې په اړه هم څېړنې روانې دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې ووژل شو. ښاغلی برمک ویل چې د پیخی یا د وژنې د نفوذي کسانو له خوا شوې دي. دغه شان د دفاع وزارت وزیر طارق شاه بهرامي هم غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دښمن تهدیدات ډیر لوړ دي، خو ښاغلی بهرامي ژمنه وکړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل وخت سره دغه حمله چې دوی خوا کې دا به شنډي او پرې بنګنه دي چې د هیواد دښمنانو لاس د مهم زینو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیښې رامنځته شي. بلې سالیسه،
ډېره مننه له اجمل تورمن څخه. مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. ولسی جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له دې جملې کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه ترې به بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرووي چې د نشي موادو د کار، استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې سوي دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونې مرستیال توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي، او موټرې به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. خپل داوري د اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقالیدای شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانونه به د افغانستان لوري چین ته په کلنی ډول د 20000 ټنه تور جلغوزي واستوي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به جلغوزي په قاچاقي ډول نور هیوادونو ته انتقالیدل چې 450 میلیونه ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزي له قانوني لارې انتقالیږي چې یو میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزي تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درې نیم منای بوری وریجه 2060 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړي 1060 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې دا شان بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 15 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 515 اویا افغانۍ.
د اوبو کموالی د کندهار د انارو سږني حاصلات زیانمن کړي. بغلرونکي وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې بغلرونکي د کم اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه بغلرونکي حاجي امین الله او حاجي عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سږني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سږ کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دي، ډېر ښه انار سوی دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودل، یا مثلا تږي وه، نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغل.
د کال د سره سره ډېر ښه و، مرض مرض یې نه درلودی، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغو اوبو سره محتاج دی، یعنې د باران د اوبو سره. په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحیدالله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخولو لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډېر ژر به کار پیل سي. د ده په خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاس څخه تر 12 متره د بند احتمالي لوړوالی دی، د 24 میګاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بېرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د 42 رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بن عبیه د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بند سي، موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو. او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې په موضوعاتو کې تاوده موضوع ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه تر یوې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې څه وایي چې د پاکستان حکومت او د دغه هېواد د یوه مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی که دا راته وایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي؟
بله مننه صالح صاحب،
په پاکستاني رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې انځورونه خبره شوې دي. ویل کېږي په دې هوکړې کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي، څو له هېواد بهر ولاړ نه سي. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویاند دی، هغه نن ویلي چې ګوندې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې ده چې د دې اعتراضونو د پایل دلیل په اړه وایم چې د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوي ښځه له بنده آزاده کړه چې په 2012 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولې وه. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې میرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب سو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ور باندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند له خوا قهرجن مظاهره او لاریونونه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع الخروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسی وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغه له پاکستان د وتلو منع وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکینۍ پریکړې وروسته ولسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د دغې پریکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو یې غږ کړی و چې ریاست یې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ویم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه آزادېږي باید له هېواده ووځي او ځان خوندي کړي.
روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا د پولیو د لمانځه وړلو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په اتلس ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پلی سی او شروع سی او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت زیاته یو تل خطرېږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو سل اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د امر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر روان کال کې له درې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم سږ کال د افغانستان په جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. ځینې خلک خپل ماشومانه واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. حال دا چې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې
د عامې روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
سمره پدی حق لباندې معلومات کړی دی طبی ډاکټرانو سره مې پدی باندې مباحثه کړی دی او پدی کې هیڅ داسې او شی نشته چې هغه د حرام وي تر سوچ په خپل دی او شی په تمام نه باندې معلومات نه لري په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی داسې فکر کوي چې دا حرام دی دی لدین معلومات لري چې پدی کې حرام اجزا استعمالیږي هغه اجزا چې د پولیو زد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی دی د معلومات شته چې دا دیسه شی پدی کې هیڅ داسې او شی نشته چې هغه د حرام وي ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی اوس په ایران کې جوړیږي په هندستان کې جوړیږي په هندستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي د لیسانس تر سوی پورې او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربېره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی د افغانستان پولی اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي چې د خپل په افغانستان کې دیننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمينه برابر کړې ده
د سیاسي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه ترې وی بجې دوام کوي اوس به له اجمل تورمن څخه وورو چې نن په کابل کې ورسپونه څه خبره کړي
کابل چې پرسپانی په خپل نننۍ غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي ملیارمن پرواکې ورسپانی د خپل نننۍ غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو محل ویش به ډیر ژر اعلان شي په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بدغیسی په والا راغلي کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په یو ډیر شمه نیټه تر سره کړي په مطلب کې دا هم راغلي چې غلی بدغیسی ویلي کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخابات سره یو ځای تر سره شي کنه کار کوي دنیا خپلواک ورسپانی د خپل نننۍ غنی په سر مخاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړول لپاره بیا ځان کاندیدوي په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی ورسپانی د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپل نیمګړو کارونو د بشپړول لپاره یو ار بیا ځان کاندیدوي نو موري دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستيالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي سرمقاله لیکونکو ادعا کړې چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره همغه وخت پیل شوی وي هیوا دولتي ورسپانی بیا په دې اړه خپل مطلب کلی کړی د ولسمشر راتونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتوري خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي او شمیر سیاسي مخالفان هم اڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړې ده لې وی مودي رئیس سلام مشورې کوي چې ولسمشر ته پر کاندید موافقه وکړي وی ساخ پلوکه ورسپانی بیا د خپل نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې په خوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړیدو غوښتنه کړې ده په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د وسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره خطر ټولو خلاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاو درامل له فکتیکا نه خبرې کوم من سره د مایبینو د دفتر کې ډېر سخت چلن کې د موږ پیسې 2000 شپې نه وکال تر 2000 ونه وکاله پورې موږ ته نه درکړل شوی موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي موږ دا څه وکړو دغه سره په لوټو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دې غمه ولې نه خوري دا رښتونه ولې نه بندوي نو موږ نه غلاوي کې له موږ سره ظلم زیاتی کوي موږ لوټو چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې دوی به خپل سزا خپل وخت سره وای کړی شي موږ هیڅ له وسه نه کېږي موږ ته خپل څنګه کاري راکوم کې موږ په صدې سل په صدې دې پندوس په صدې موږ ته راکوم یا پندوس په صدې پریږدي د دې غمه دی وکړل شي د لوټو چارواکو څخه دا شمه راشه افغاني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دغه نوای نور وخت نن څنګه خدای په امان السلام علیکم دا
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور محمد نوری د هلمند ولایت د باباجي د سیمې تاسو ته پیغام پرېښود. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته که څنګه چې د چانجیر او شملاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې د لوی مانده او کوپۍ کې او باباجي په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستې واچي. موږ طالبانو سره ډېر پازار زموږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي ویمو موږ تپش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته عملیات وکړي د باباجي په سیمه کې او باباجي
بله السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمن یم. دا درې میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ معاشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو. په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دغه شپه په مسن کې د غرمې 12 نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډې ته ورغښتي وو. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی وربللی وو او د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند ولایتونو د وروستیو پیښو په تړاو ورڅخه پوښتنې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پکتیکا ته تللی او د غلطۍ په مرکز خرنه کې د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخاورو سره وګوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په 13 ولایتونو کې د ګزړن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په زیاتېدونکې توګه د پولیو پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشي کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې دا ډله به اعتراضونه پای ته رسوي او حکومت به نه پرېږدي چې آسیه بیبي له هېواده بهر ووځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن ښایي له داسې سختې قحطۍ سره مخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بند کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ورولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونو د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرېږي چې د نشي موادو د کر قاچاق او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی هماتم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د زینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو پروداتو، سرخرود، اچین او مومندرې ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول.
په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولي مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 څوارلس قضیې سپارل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه تریاک، 30 کیلوګرام ډیر چرس، 3548 ټابلیټ کانومي نشه یي ګولۍ او 15000 کیلوګرامه بانګ نیول شوې دي. خغلی موهید وایي په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا 23 تورن کسان محکوم او مجازات شوې دي.
په مجموعي ډول د نشه یي موادو د قاچاقو د 14 جرمي قضیو په تړاو 23 تنه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادونې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیرونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې 1 ټن نشه یي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنیو ته وویل 25512 کیلوګرامه نشه یي مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول، د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او 10 کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي مواد سره ونیو. د تخار امنیه قومندانۍ له نشه یي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسیدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشاله ژوند لري.
روزبانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسې پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د 2 هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتد کیږي.
میراغه وایي د ځکه د پډورو په نشو اختصاصو چې غوښتل یې دا نشه امتحان کړي او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خبرونې لومړی مطلب تر ازو. سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي هغه تاسیسات چې د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ شوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ شوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ شوی دی، ځینې برخې ویجاړې شوي او ځینې وسایل تر استعمال مخکې لاله کار لوېدلې دي. خو د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژه د مالی خلکو د غشتونو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا عینل په مالی مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشټوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
زموږ پروژې په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړې توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلې جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپل د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوي او د آین ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2014 میلادي کال راهیسې د عینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د عینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي شوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو که سره داسې در ډېره ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګو چې چیرې جوړې کړې دي، صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېره ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښ کې دواسي هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس روزګار ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګار ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د یو وای چې شاوخوا لاس کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ و، خو کله چې نشه پرې ایشي اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاص شوی او خوشاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتی پوستې قمندان و، په خونوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه. خو کله چې په نشو اخته شو، حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وای چې شاوخوا لس کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادیده
او خپل ټوله شتمنی په دې لار کې بایللې ده. څرنګه چې دای د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړېستل شو نو علاج هم ګټه و نه کړه.
ما شو پوسټ یې درلوده، قرارګام یې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅ کې ما شو وظیفه اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هیڅ نه وم. تر خرخانه تر کورته لاندې لبجر شپه خانه ورته وای، په هغه کې مې دوه شپې تیرې کړې، نس بیا راسه پات. زما هغه شی وو بوتلم کندهار ته، کابل ته بوتلم، نس بیا راسه پات.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره له بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم، د ماجد سه بیرټۍ و غالي ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې، دا سړی شکنځل کول کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم، دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل، بلا مې روینه مې وغورځوله، شان مې وغورځه، ورلم د ایران د سفارت او بغل د شپخانه وه. نه شپې نه ورځې زه په ځان نه خبر سوی چې وای وکه په ګولۍ راکولې، بالا را سپاته سو، تر ننه مې بیا نه شوق ورته سوی دی، او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنیس به پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ په خواله بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 14 کاله عمر لري وایي چې کله یې پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړې دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
په خوا چې به اوس ما پلار چې به پیسې پر نه خپل رینې په نشه م سره پوهه د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سه درس پات و، زه د پلار د مینې سه برخې وم، لکه ما چې پلار نه درلود زما پلار دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کور چارې د دور په غاړه دي، زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند پخوا ډېر ښه سوی دي.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ټول ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تاسو پرېږدوئ، لږ شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ، نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 منځنۍ سپو خبرېږي، او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپام نومي درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. تیبه ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک د ډاکټر له مشورې پرته په دوامدار توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوی دي.
ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په غزونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کوم حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدل شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي، چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي، نو قسم دستي پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینی دي، نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره معتاد وي.
دو کسانو نخی نخانی با چی بیسی آغا دیازی پام باندی موتادوی؟
نخی نخانی دی با دو دول دی، یوی لن محال دی، یوی اگود محال دی. لن محال دی سی دی چی پا دی مرس که سرگنگسی یا دیازی نسمن ترازی، دی که استرتیا یا تایر نسمن ترازی، دی که دا جسمی طاقت کمزوروال من ترازی، فشار دا کتکی دو سبب کیگی. او پا اگود محالو که پینک اتیکس یا یو چیز خویره لری بغیر دلیل نه، دا آم و زن هم ایره لری لکه خاص مارگیتونه، او هم دارنگا دربادواله، کانگی چه نازی اوامی تنگو تاوی دا پکی من ترازی، هم دارنگا دروغجن خوشحالی یا هلوسینیشن چو تاوی دا پا دی که دیدل کیگی.
دا درمل پا کومو طریقو کارول کیگی؟
دا درمل اکثرا د خلیل لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د ورید یا لګ لار استعمالیږي، د وخې یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه ماقد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منته راځي چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 10 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د دیازپام د اود محاله زیانونو پاړه کراته وایس
په دې کې اود محال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دی هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض دا سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پاچایی یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تمه زیړې منته راځي، چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د دیازپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استتباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي، نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي. او ماشوم ته چې کله تیر شي، نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یارسیوالي سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منځ راځي چې کله نړۍ ته راشي ولادت کې. سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل دغه پکې راځي چې یعنی تالوی سری، هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي، هغه په خبرو کې، په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړب کې منترزي، ماشوم هایپوترمیا ته زی، یعنی وجود د نارمل حالت څخه ډیر زیات ښکته زی.
په دزپام درملو باندې د موتات کېدو په اړه مول ډاکټر محمد عارف مومن سره د محمد ایاس ترنک مرکه اورید، او واسطه خاطرې واردی. 25 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکو دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروینو په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه، او تر دې مهاله کوم ستونزې ګاللې دي، په دې اړه له محمد ایاس سره اکثره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 25 کلن یم، کارګری مې کوم، دا پر دې عمل واوښتلم. د سیوا واوښتلم چې د درې میاشتې مې کار وکړل، ته د خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتل، یو مال تم راس کښې نه دا کار وکړ، څنګه ښه کار دی که بد دی؟ مالې مې پاوډر کش کړ، ښه مې کش نه کړ. نو دوې ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ، یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله د هغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرشو ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله، ډېر تکلیف راباندې راتلی، د پښو درد لیدی، د سر تکلیف راتلی، د اعصاب ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي، یو پنجایي پاوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود، وو که مې چیرې صاحبکار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی. دربدری می زیات جوړول مې مکان است کوله بالا په پروتم سم پیدا کوله په ولغلا مې نه د پښه کړې دا خپل په لاس کټل کوم ډیر بد حالت د سیده چې بالا ګر سره خپل دغه شخصیت په لاس کې نسینه والے بالا ګر د لاس ځی مان د سیده چې هیڅ نه پوهیږي په هیڅ لار نه پوهیږي چې پر کوم روانم څه کار کوم کار به بد وستا په لاس کې ته چوي شه دې
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته ورسېدو او په دې برخه کې به هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو پزړه پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سم د لاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز ژغ ور باندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف دفتر مخ ته ولاړ و، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان زیب نور پوٹر بنک کو ہم گم رباس دے نو
پدے خبرو پسی ماں گرزا یو تو رز جوان دے بایر پو خوش آلائی چیر کو
قومندان زیب سدا خبر سام دا خدا سے نوی چی زیو تو دلتا پنشو وقتا یو او دخمان ہم لارا باندی وگی
آمی مکاوا دو دخمان پلا رم دلتا نشی رات نائی
کړکۍ ته دې پام وکړه.
وای په کړکۍ کې څه شو دیو کمپانا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سم د لاسه ورک شو.
یار اکبره ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي، آرام کښېنه هیڅ هم نشته.
قومندان صاحب
یو پولیس دا کافی را تا کتا تیاره و همی دا پیشانده که صبح کو
قومندان ما چو باری ولیده خدا تا می نویله آخر بار می چی سام ولیده دا پولیس و جامعه آغوز که وی
زا ما وار خطا گیگا زمون کم پولیس مدل دا دیره دا او زمون غک بیاوری دلیوی بیام استا دزرلا پارا با ایزه یو اردی آورتا و گورم
خماندان سیو کرکی مخلاصا با در کرکی درکی کی آورتا و گورا
آره یو توب در کوتی مخلا ولارده کم یو یو ودرگا 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 گورا ودرگا دیگه
رازا
جنرال صاحب اجازه ده؟
رازه رازه زکیا جان په خیر راشه. خیریتو؟
او خیریت دی جنرال صاحب. خبره دا ده چې زمون کشفی ادارې زمون د پولیسو په اړه یو ویډیو راستولې ده.
څنګه ویډیو ده؟ تیر اختره که؟
ده ده تاسی او گوری تو دریگه زی په لپټاپ کې د خکاره کم ده ده تاسی او گوری
یار قومندان زیب نور پوټر به نس کو هم دومره بس دی نو
په دې خبرو پسې مه ګرځه یو څو ورځې ژوند دی باید په خوشحالۍ یې تېر کړو
ولا دا خو ډېره بده صحنه ده زموږ د پولیسو قومندان چې پوډرس کوي نو ولس به څنګه وساتي د نشه یي موادو د قاچاقو مخه به څنګه ونیسي ډېره د شرم خبره ده
رښتیا هم ډېر د افسوس ځای دی
کله چې زموږ پولیس خپله پوډرس کوي نو له نورو خلکو څه ګیله ده په دې ډول به موږ هیڅکله د نشې موادو د قاچاق مخه ونه شو نیولی. ښه، ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ماته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب،
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې لاس درلود، خامخا به خپله جزا ویني.
رښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا ویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشې موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هیڅ ډول نشه ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان. ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5